آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
افغانستان په امریکا او برتانیې باندې تور لګولې چې په خاوره کې غیر قانوني توقف ځایونه جوړ کړي دي. د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو د یوکراین نورې ودانۍ هم نیولې دي، او په عراق کې د انتخاباتو په شپه د بمونو په چاودنو کې 15 کسه وژل شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه، مرکه او د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې واوري. خو سپام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسته اورو. د افغانستان یو حکومتي کمیسون پرون د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې د کندهار او هلمند په ولایتونو کې د ائتلافي قواوو په نظامي اډو کې شپږ توقف ځایونه پیدا کړي دي، او دا غوښتنه یې کړې ده چې په دغو توقف ځایونو کې بندیان دې افغان چارواکو ته وسپارل سي. د کمیسون رئیس جنرال غلام فاروق بارکزی وویل چې د دوی هیئت د کندهار په هوایی میدان کې د برتانیې په توقیف ځای کې شپږ افغان بندیان ولیدل، او اولستانه نور بندیان د هلمند په ولایت کې د کمپ واشن په برتانیې په توقیف ځای کې لیدلی دي. هغه وویل چې په امریکایي اډو کې یو بندي له نه دی لیدلی. د ای پی خبری آژانس وایي چې کله چې د برتانوي او امریکایي نظامي چارواکو څخه په دې باب معلومات وغوښتل سول، هغوی سمدستي هیڅ هم ونه ویل.
په سلګونو د روسیې طرفدار او یوکرایني بیلتون غوښتونکو پرون د سه شنبې په ورځ د روسیې سره سرحد نږدې د یوکراین نورې حکومتي ودانۍ هم اشغال کړي. په لوهانس کې د یو څارنوال دفتر نیولی او د پولیس په یوه سټېشن باندې په لرګیو او اتومات وسلو سره حمله کړې ده. ځایي چارواکو ویل دي چې پولیسو مقاومت ونه کړ، او عیني شاهدانو وویل چې وسلوالو کسانو په دغه ښار کې چې 450,000 نفوس لري د حکومت د مرکزي دفتر د پاسه د بیلتون غوښتونکو بیرغ جګ کړ. داسې ښکاري چې په دې کار سره د یوکراین په ختیځ کې د ماسکو طرفدارو یاغیانو د دوهمې ولایتي پلازمینې کنټرول هم ترلاسه کړ. یاغیانو د دوشنبې په ورځ د دونیتسک ښار ونیو، او هلته یې د میاشتې 18 د ریفرندم یا عمومي رایګیري د پاره نیټه وټاکله. دې ته ورته ریفرندم تیره میاشت د کریمیا په ټاپو وزمه کې هم وسو، چې په نتیجه کې کریمیا د روسیې سره یو ځای سوه. یاغیانو د لوهانسک ښار په داسې حال کې ونیو چې د هغو اوو تنو اروپایي څارونکو د ازادولو دپاره خبرې بیا پیل شوي دي چې تیره اونۍ د سلویانسک په ښار کې یاغیانو یرغمل نیولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنګټن کې د روسیې څخه وغوښتل چې یوکراین دې آرام پرېږدي. کیری په یوکراین کې د ماسکو نظامي موجودیت داسې هلې ځلې وبللې چې غواړي د ختیځې اروپا امنیتي نقشه بدله کړي.
د امریکا د خزانې وزیر جکلو ویلي دي چې په روسیې باندې د لویدیځو بندیزونو چې په یوکراین کې د هغه هیواد د اعمالو له کبله یې پر لګولي دي خپل اقتصادي تاثیرات ښودلي دي. لو پرون د سې شنبې په ورځ د امریکا د کانګریس یوې جرګګۍ ته وویل چې د ده په قول د روسیې کمزوري اقتصاد ته دې بندیزونو اساسي تاوانونه رسولي دي. موږ دا تاوانونه د دوی د اسهامو د تبادلې په مارکیټونو کې وینو. موږ هغه د دوی د سکې په قیمت کې او همداراز په نورو اقتصادي فکتورونو کې وینو. هغه دا هم وویل چې د اوباما حکومت دې ته تیار دی چې د ضرورت په وخت کې نور اقدامات هم وکړي چې د ختیځ یوکراین د شخړو او جنجالونو په حلولو کې ماسکو همکاروي ته وهڅول سي. د امریکا حکومت د دوشنبې په ورځ په اوو روسي چارواکو باندې چې جمهور رئیس پوتین ته نږدې دي د سفرونو بندیزونه ولګول او د هغوی شتمني قید کړه، او له بلې خوا اروپایي اتحاد هم د خپلو بندیزونو په لیست کې د 15 روسي چارواکو نومونه زیات کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکو. په عراق کې پرون د سه شنبه په ورځ د دوو بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي دي. دا چاودنې یوه ورځ مخکې له دې چې د هغه هیواد لومړني عمومي انتخابات پیل سي، د بغداد څخه 30 کیلومتره لیرې د السادیه په شارګوټ کې په یو مارکیټ کې شوي دي. د دوشنبه په ورځ هم یاغیانو په بغداد او د هغه ښار په شمالي سیمو کې د رایګیری په سټیشنونو او د خلکو د راغونډېدلو په ځایونو کې لږ تر لږه 50 کسه ووژل. د دې حمله په اړه چا سند ویلي چې چا کړی دی، مګر داسې حمله ملامتي زیاتره په سونی یاغیانو باندې اچول کیږي او ویل کیږي چې هغوی کوشش کوي سیاسي جریان ته تاوان ورسوي. کارپوهان وایي چې خلک به زیاتره د فرقیزو او قومي ملحوظاتو له مخې رای ورکي او فکر نه کوي چې یو ګوندی لا ګټونکي سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون د حمله چې د عراق په سیاسي مشرانو او کاندیدانو باندې کیږي غندلې دي. هغه د دوشنبه په ورځ په یو بیانیه کې د عراق د مشرانو څخه غوښتي دي چې په دې ځانونه ډاډه کړي چې هر څوک وکړای شي په سیاسي جریان کې برخه واخلي.
د سوریې د حمص د محاصره شوي ښار په هغه سیمه کې چې زیاتره اولویان پکې اوسیږي، پرون د سه شنبه په ورځ د دوو موټر بمونو په چاودنه کې شپږ دیش کسه وژل شوي دي. یو چارواکی وویل چې په دې چاودنه کې څه د پاسه 50 او بخښي 15 اتیا کسه چې زیاتره یې ملکي وګړي و زخمي شوي هم دي. له بلې خوا په پایتخت دمشق کې د هوانو په ډزو کې 14 کسه وژل شوي او 15 اتیا تنه زخمي شوي دي. پولیس وویل دي چې د هوانو څو مرمۍ یو مذهبي ښوونځي ته نږدې لویدلې او ځینو زده کوونکو ته هم تلفات رسولی دي. د سوریې حکومت په دمشق کې د حمله د تروریستانو کار بلل دي چې دا اصطلاح هغه د یاغیانو په اړه چې غواړي جمهور رئیس بشار الاسد راوپرځوي استعمالوي. له بلې خوا د کیمیاوي وسلو د بندولو سازمان پرون وویل چې سوریې ته به یو هیئات واستوي چې هغه وروستۍ پیښې وڅېړي چې ویل کیږي حکومت په دې میاشت کې د یاغیانو په یوې سیمې باندې د کلورین ګاز استعمال کړی دی.
وسروالو کسانو پرون د سه شنبه په ورځ د لیبیا په پارلمان باندې ډزې وکړې او د پارلمان استازي دې ته مجبور کړل چې د نوي صدر اعظم د انتخابولو په اړه رایګیری وزندوي. د لیبیا چارواکو وویل چې وسروالو کسانو په ترابلس کې د پارلمان په ودانۍ باندې یرغل وکړ او په دې وخت کې هوایي ډزې وکړې. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي او وایي چې د ډزو په وخت کې څو تنه زخمي شوي دي. دغه اژانس د پارلمان د ونتاخ عمر حمیدان له قوله وایي چې وسروالو کسانو د صدر اعظم د ناکام کاندید سره تړاو درلود. رایګیری د دې لپاره کېدل چې د عبدالله ثانی په ځای چې د دې میاشت په سر کې استعفا وکړ بل څوک انتخاب کړی شي. د لیبیا حکومت د 2018 کال را په دې خوا چې معمر قذافی راو پرځول سو د امنیت راوسو د لپاره سختې هلې ځلې او مبارزه کوي. هغه ملشر دل چې د اوږدې مودې دغه مشر راو پرځاوه د لیبیا په پراخو سیمو کې لا خپل عملیات دوام ورکوي چې په هغو کې د هغه هیواد ختیځ سیمې هم شامل دي او په دې سیمو کې لوی بندري شهرونه نیولې دي.
د امریکا متحده ایالات د شمالي کوریا د توپچی قواوو ژوندې تمرینات چې د جنوبي کوریا لویدیز سمندري جنجالي ساحل ته نږدې پیل کړي دي له نږدې څاري. د بهرنیو چارو د وزارت نتاقي جنسا کې وویل چې متحده ایالاتو د غراز د پیونګیانګ څخه غوښتي دي چې د حوصلې څخه کار واخلي او د داسې اعمالو څخه ځان وساتي چې د پارونو او تاوتریخوالي د راپیدا کېدو سبب کیږي. د پینټاګان نتاق د سمندري قواوو تورن جنرال جان کربي هم ویلي دي چې پیونګیانګ باید د دې پر ځای د خپلو مسکینو او خوارو خلکو د مړولو غم وخوري. امریکا دا جواب وروسته له هغه ورکړ چې شمالي کوریا پرون د سه شنبه په ورځ د توپونو 50 ډزې وکړې چې یو مرمۍ لا د جنوبي کوریا په خاوره کې نه دلویدلې. شمالي کوریا تیره میاشت هم دې ته ورته نظامي تمرینات کړي و چې د پوځونو ځینې مرمۍ د جنوبي کوریا د سمندر په اوبو کې لویدلې وي او جنوبي کوریا یې دې ته مجبور کړ چې د شمالي کوریا په خوا همداسې تمرینی ډزې وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د جنوبی ایالاتونو خلک پرون د سه شنبه په ورځ د هوا د ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ شوي وو. د دوه ایالاتونو په گاونډي ایالاتونو کې هم دوه ورځې د باد او باران سخت توفانونه راغلي وو. کورونه هوار کړي او لږ تر لږه دیش کسه وژلي وو. د خلک د اوکلاهوما څخه نیولې د الاباما پورې په شپږو ایالاتونو کې په دې توفانونو کې مړه شوي دي. تر ټولو سخت توفانونه په ارکنسا او میسیسیپی کې راغلل چې ونې راچپه کړې او د برېښنا موزیې وشکول او ځینې کورونه د خاورو سره برابر کړل. پلسګونو زره خلکو پرون د پرون برښنا نه درلوده او د ژغورنی کارکونکو د ژوندۍ پات کسانو د پیدا کولو هلې ځلې کولې. جمهور رئیس بارک اوباما د دوشنبه په ورځ په فلیپین کې چې هغه هوا ته په سفر تللی وو، د طوفان ځپلو سیمو خلکو ته خپل خواخوږي څرګنده کړه او دا وعده یې وکړه چې حکومت په بیرته عادي ژوند ته د راستنېدو او بیا رغونې په چارو کې د دوی سره مرسته وکړي. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
قدر من اوریدونکو، خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم زموږ د خبرونه لومړی رپورت. د بین المللي قانون او د بشري موضوعاتو 15 دیش ماهران په سرخلاص لیکي چې دوی لاسلیک کړی دی ل ملګر ملتونو څخه غوښتي دي چې په سوریه کې په میلیونو خلکو ته مرستې ورسوي چې دوی مرستې ته به ساري ضرورت لري. د امریکا ژه خبريال الپسن په دې باره کې ل لندن څخه دا رپورت را لېږلې دي.
دغه سرواز لیک چې اروپایي مطبوعاتو خبر کړی دی وایي ملګری ملتونه د سوریې د ملي حاکمیت نه د سرغړونې په باره کې ډیر اندېښنه لري او باید ډیر څه وکړي چې د دمشق حکومت دې ته مجبور کړي چې بشري مرستو ته اجازه ورکړي دغه هیواد ته ورسول شي. دغه ماهران وایي د سوری د ملي حاکمیت قانوني وعده هغو بین المللي ډاکټرینو چې وایي د ژغورنې مسؤلیت لري تر سوری لاندې راوستې ده. د دې مفهوم دا دی چې که دولتونه خپل اتباع له ډله ییزو وژنو او نورو جنایتونو نه چې د بشریت په خلاف کیږي نشي ژغورلی، نو بین المللي ټولنه د دې مسؤلیت لري چې دغه کار سرته ورسوي. د لندن د پوهنتون استاد سټیفن چان چې یو له امضا کوونکو نو ده وای
I just think that the humanitarian situation in Syria has become so desperate that the time
زه فکر کوم چې په سوریه کې بشري وضع د ناومیدۍ داسې یو حد ته رسیدلی ده چې د قانوني احتیاط وخت نور اتیر شوی دی. په دغه لیک کې دا منل شوی ده چې بېله اجازه نه په مرستو بار کتارونه دي ولېږل شي، نو کېدای شي چې د خطرونو سره مخامخ شي. مګر چان وایي په نورو جنجالونو کې په وسلو سمبالو کتارونو نه کار اخیستل شوی دی. د وای خای د دې وخت رسیدلې وي چې په سوری کې د دې ډول کتارونو نه کار واخیستل شي. چان وای
The Syrian government would be taking a huge risk in terms of what little respect
د سوری حکومت به ډیر خطر په ځانو مني که په بشری مرستو بار کتارونو باندې حمله وکړي. چان وای د لیک لیکونکي غواړي چې د سوری په حکومت او یاغانو باندې فشار راوستل شي چې مرستو ته اجازه ورکړي شي چې خلکو ته، مګر دا وای ډیره مهمه ده چې ملګرو ملتونو ته دا ضرور ده چې د بشري مرستو پر سوالو کې ډیر قوي دریز اخستلو ته اجازه ورکړي. دا وای
The key objective is the United Nations but also within the United Nations pressure on the Security Council
مهم هدف دلته ملګری ملتونه دي، مګر د نن په ملګرو ملتونو کې د فشار د امنیت په شورا او په خاصه توګه د روسیې په شان هیوادونو باندې راوستل شي چې هغه اسانتیاوي برابر کړي چې په دغه لیکي غوښتل شوی دی چې هغه بشري اقدامات. ملګری ملتونه وایي په سوری کې څه باندې 9 میلیونه خلک عاجل مرستو ته ضرورت لري او 3.5 میلیونه په داسې سیمو کې ژوند کوي چې ورسېدل ورته مشکل دی. د دغه لیک لیکونکي توقع نه لري چې یو لیک د دغه وضع بدل، مګر دوی هیله لري چې دا به په هغه فشار باندې ور اضافه شي چې په سوری او پلویانو باندې ده چې د سوری د خلکو د کړاو د کمولو په هکله یو څه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همز مرده خبرونه یو مرکه. افغانان د ساور اومه او اتمه په مختلفو صفاتو لمانځي او په حق له ډول ډول انګیرنې لري. د آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا د دې ورځو پر تاریخي ارزښت له تاریخ پو حسن کاکر سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
کاکر صاحب، تاسو د یو تاریخ پو په صفت د ساور د اومه او اتمه ته په تاریخي لحاظ څنګه ګورئ؟ ارزاونم څه ده؟
هم اوم د ثور او هم اتم د ثور دا دوړه د افغانستان په تاریخ کې بالکل بے سابقه پیخی وی او دغه دوالو یو ځل ثابت کړ چې دغه انحصاری د زور او د قوت له رژیمونه په نیوازې په افغانستان کې بل په ټول مملکتونو کې آینده لري او خلکو ته بدبختي راولي. ځکه د ثور په کودتا کې هغه خپله کودتا هم ډېره خونړۍ کودتا وه. په دغه ظرف د شلو میاشتو کې چې دغه حزب حاکم و په افغانستان کې مخصوصا دا د سره بیرغ له پورته کولو نه وروسته دغومره هغه بغاوتونه دغومره پاسورونه د خلقي د خلکو چې شوي د افغانستان په تاریخ کې په دغه موده کې هېڅ ساری نه لري او دغومره خلک بې ګناه او معصوم او حتی یعنی دغه د خپل تعلیم یافتګان د پوهنتون معلمان او استادان چې زما د خپل معلومات له مخې تللي دي د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. که هېڅ مثبت ګټور شی خلکو ته نه دی کړی او شی چې شوي دي وژل شوي دي ترورونه شوي دي بې د محاکمې بې د پوښتنې او فقط یوازې د ایدیالوژي تعصب له مخې تاریخ معیار دغه ده د انسانانو ژوند او انسانانو ته ژوند ښه کول دي دا ښه کار دی او د انسانانو ژوند له منځه وړل او د انسانانو وژل هغه بې محاکمې بې له محاسبینه او بیل پختنه او یوازې فقط تحصیل مخه دا هغه بدترین حالت د ژوندانه د چې ګویا یو شته په لې کې خو څه کوي حتی په شنو په لې کې په دنیا کې دغه څه دغه یو توره بد ورځ د خلکو ته په بدبختی راول لري کې هیڅ شک نشته.
او اتم د ثورته څنګه ګوري
خبره پم دې کده چې ګویا اتم د ثور کې لومړنۍ قربانیان چې د راغلل کابل کې او متاسفانه چې دغه تنظیمی دولت په افغانستان کې د خپل د افغانانو لخوا جوړ نشو په خپل پیښور کې د پاکستان صدر اعظم چې اوس هم دغه نواز شریف د دغه په فارمول سره دغه سره هم سره جوړ شو د هغه اصلي نیت دا و چې د خپل تنظیمي حکومت کې سره وګلګي. خو په هر سره چې کابل ته راغل لومړني قربانیان د دې څوک هغه خلکو د کابل خلکو او کابل خلک د لومړي ځل لپاره په ټول مملکت کې د شورویانو ډېر غلګرو په مقابل کې پاسونه کړي وو. یعنې د دې د اداره او تنظیم په دې حد ورسېده چې هغه په اخره د مسجد ملایان چې غیر کنز او قدرې و دې شرنه شي نه ولوسي او د افغانستان په تاریخ کې بالکل ساری نه دی راغله قدرت یې ترېونی او ارواخد رباني څلور میاشتې لپاره ټاکل شوی و د څلور کال خپل دوره وګړه کړې په ګډوډ سره یوازې انحصاري او د خپل خلکو ته حکومت مرخصر کړ لنور خلکو نه استفاده ونه کړله او هغه توقع چې ټول خلکو د افغانستان له دوی څخه لرله نه و د توقع هغه هیله تر سره نشو بلکې خلکو باندې داسې مسؤلیتونه اوس چې په دې وخت دوره کې خو یعنی ژوند معمول نه و.
بله کاکار صاحب د همدې تاریخ تاثیر په اوسني سیاست څنګه ګوري؟
اوسني سیاست داسې ده چې متاسفانه له دغه دورې د جنګونو او تشنجو کړکېچ او بربادۍ ورانې نه وروسته هغه د دیموکراسۍ لپاره چې د خلکو حکومت وي خلک په ښه غوره کې وي او زندګي ژوندانه وضع ښه وي او دې مملکت اداره کولی شي خپل نفر ټاکلی وشي دا اسانه خبره نه. مګر سره د ټولو خو بهم ډېر کار نه شوی دي. خو متاسفانه اوس موږ په ښه حالت کې افغانستان چې یو عالم وایي چې په دغه بیت پاتې دامن کشفو هیوادونو کې دغه دیموکراسي په کلپټوکراسي باندې اوړي. معنا دا چې دغه په نظام کې غله داړمه دي حاکمان کیږي په نامه د دیموکراسي باندې. هغه دغه چې د افغانستان اساسي مسأله اس په دې ځای کې حل شوې نه ده غته خبره ده چې په دغه ټولو رژیمونو کې انساني ژوند دغه انسانانو افغانانو ژوند چې هغه د شورویانو په مقابل کې ډېره میړانه وکړه هغه په خطر کې وغورځول شو تر دې نه بس هدف نه پیږي.
بله ډېره مننه کاکر صاحب ساس کور ودانې ډېر تشکر.
ډېر تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
خبرونه اوریدونکو تاسو پام وکړئ لاندې او مهمو خبرونو ته. د افغانستان یو حکومتي کمیسون پرون د سه شنبه په ورځ ویلي دی چې د کندهار او هلمند په ولایتونو کې د ائتلافي قواوو په نظامی اډو کې شپږ توقیف ځایونه پیدا کړي دي او دا غوښتنه کړی ده چې په دغو توقیف ځایونو کې بندیان د افغان چارواکو ته وسپارل سي. په سلګونو د روسیې طرفدارو یوکراینی بیلتون غوښتونکو پرون د سه شنبې په ورځ د روسیې سره سرحد ته نږدې د یوکراین نورې حکومتي ودانۍ هم اشغال کړې. د امریکا د خزانې وزیر ویلي دي چې په روسیې باندې د لویدیز بندیزونو په چې په یوکراین کې د هغه هیواد د اعمالو له کبله یې پر لګولي دي خپل اقتصادي تاثیرات ښودلي دي. په عراق کې پرون د سه شنبې په ورځ د دوو بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل سوي دي او د سوریې د حمص د محاصره شوي ښار په هغه سیمه کې چې زیاتره علویان پکې اوسیږي پرون د سه شنبې په ورځ د دوو موټر بمونو په چاودنو کې 16 کسه وژل سوي دي. یو چارواکی وویل چې په دې چاودنو کې څه د پاسه 15 کسه چې زیاتره یې ملکي وګړي وه هم زخمی شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همز برج د خبرونه بل رپورت د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره یا یو ان ایچ سی آر وای د بارانونو د موسم د شروع کېدو څخه د مخه کوشش کوي چې د جنوبی سودان په سلګونو زره بې کورسو او خلکو لپاره ضروری مواد ورسوي. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین په دې باره کې د یو ان ایچ سی آر له مرکز جنیو څخه دا رپورت را لېږلې دی.
د حکومت او مخالف قواو ترمن څلور میاشتې پخوا نښتې پیل شوې دي او د هغې نه راپه دېخوا د جنوبي سودان تقریبا 1 میلیون خلک دننه په هیواد کې بېځای شوي دي. دوی په 115 کمپونو او مرکزونو کې دېره دي چې زیات شمېر یې د بر نیل په ایالت کې اوسیږي. د یو این ایچ سی آر نتاقی فتوماتا لیجون کبا په اکثر و دغو مرکزونو کې حالات ډیر خراب یاد کړل. دا وایي په کمپونو کې د څکلو پاکې اوبه او حفظ الصحه درک نه لري. دی د دغې وضع ملامتي په بې امنیتۍ او د بودیجې په کمښت باندې واچوله. لیجون کبا په دې باره کې داسې وایي:
It's not everywhere that we can access all the time. The lines of fighting move
موږ هر وخت هر چیرې ځانونه نشو رسولای. د جنگ لیکې په پرلپسې توګه بدلیږي. بې ځای شوي خلک په پرلپسې توګه ځایونه بدلوي. حتی که دوی ته په یو ځای کې مرستې ورسیږي او د نوي جنگ په علت دوی مجبوریږي چې بل ځای ته ولاړ شي، نو د دوی سره بیا هیڅ شی نه وي. د ملګرو ملتونو د مرکزونو په شمول په داسې کمپونو کې دوی وسیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. دغه مرکزونه په هیڅ صورت مناسب نه دي. لجون کابا وایي یو این ایچ سی آر پرون د سه شنبې په ورځ له دوبۍ نه په تخت جوبا ته د 100,000 بې ځای شوو خلکو لپاره په الوتکو کې د مرستو په رسولو پیل وکړ. دا وایي کمپلې، توشکونه، د اوبو سطلونه او نورې مرستې به ورباندې په خاصه توګه د یووالي د برنیل او جونګلی ایالتونو کې وویشل شي. یو این ایچ سی آر د هغو زرګونو ملکي سوډانیانو سره مرسته کوي چې سوډان ته تښتېدلی دي او غواړي سیاسي پناه واخلي. لجون کبا امریکا غږ ته وویلې دغه اداره دې ته د لومړیتوب حق ورکوي چې د جنوبي سوډان هغه 3,000 کسان د سپین نیل په ایالت کې ځای په ځای کړي چې دا له هغه ځای نه لرې دی چې دوی پکې اوسیږي. لجون کبا وایي
Already we've had visits there to the relocation areas and it seems like
د بیا ځای په ځای کولو سیمې ولیدلې او داسې ښکاري چې د خلکو به خوښ شي. دا ځکه مهمه ده چې موږ به ډیر زر د کیلو لسم نمبر مرکز ته ولاړ نه شو، ځکه نو ډیر احتمال لري چې خلک به حرکت وکړي او بیا به ځای په ځای شي. لجون کبا وایي لا پخوا د سپین نیل په ایالت کې باراني موسم پیل شوی دی، مګر ډیر سخت باران به د می په میاشت کې پیل شي. په عین وخت کې یو این ایچ سی آر او انډیوالانې په ایتوپیا کې د جنوبي سوډان په 10,000 مهاجرو ته مرستې رسوي. دا وایي د مرستو د رسولو ادارې د هیواد په لویدیس کې د ګیم بلا په سیمه کې تقریبا د 100,000 مهاجرو لپاره د استوګنی بندوبست کوي. دا وای کول ته نږدې د 150,000 مهاجرو لپاره د 15 کمپ لپاره ځمکه پاکه او هواره شوې ده. توقع ده چې دغه کمپ د بلې میاشتې په سر کې پران.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د مطبوعاتو تبصری
د جاپان ټایمز د روانو چارو مجله لیکي چې په افغانستان کې په دې میاشت کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات وسول. دا دریم ځل دی چې دغه راز انتخابات د طالبانو د رژیم څخه وروسته چې په 2001 کال کې سقوط وکړ په افغانستان کې وسول، او دا کار په دې هیواد کې د آینده لپاره هیله راپیدا کوي. د ډیپلومات مجله لیکي چې که په افغانستان کې دوه مخکښ کاندیدان په خپل منځ کې یوه سیاسي معامله ونه کړي، نو د دوهم ځل انتخاباتو نه پرته به بله چاره نه وي. په دې باره کې تاسې پام وکړئ د دغو تبصرو لنډیز ته. د جاپان ټایمز لیکي که څه هم په انتخاباتو کې د تقلب دعوې ګانې کیږي، خو سره له دې هم انتخابات دا څرګندوي چې دیموکراسي په افغانستان کې په کرار کرار د خپل ریښو په ځغلولو پیل کړی دی. له بلې خوا افغانستان د 1999 کال راهیسې جګړو سخت ځپلی دی. په دې توګه نږدې 15 کاله کیږي چې هلته د جګړې اور بل دی، خو له دې سره د 12 میلیونو افغانانو له جملې څخه چې د رایې ورکونې مستحق دي تقریبا 9 میلیونو د اپریل په 15 رای ورکړې. د یو شمیر له مخې دا په مستحقو رای ورکونکو کې له 50 څخه تر 60% پورې رای څرګندوي. د رای اچونکو د اوسنی شمیر د 2009 کال د رایو اچونکو له شمیر سره چې په مستحق رایو اچونکو کې د 10 او 15% په شاوخوا کې وو ډیر بهتر ښکاري. هغه ابتدایي نتایج چې د شنبې په ورځ اعلان شول، یو کاندید په دې موافق سوی وو چې تر نورو کاندیدانو زیاتې رای وګټي. د انتخاباتو دوهم ځلې پړاو شاید د جون په اولو ورځو کې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا پیل سي. جاپان ټایمز په پای کې لیکي چې نوی ولسمشر به له ډیرو سختو ستونزو او ازمایښتونو سره مخامخ وي. په افغانستان کې د مالیاتو عواید د دې هیواد د ملي بودیجې 40% دي. د افغانستان مالی نظام بالکل د ناکامۍ په حالت کې دی. په هیواد کې د ملي یووالي احساس هم کمزوري دی، ځکه چې قومي تنوع پکې ډیره زیاته ده او جنګسالاران اکثره خپل قومي او قوي مراکز د هیواد په مختلفو برخو کې ساتي. د افغانستان د کمزوري حکومت لپاره نړیوال ملاتړ بیخي زیات ضروري دی. له امریکا څخه وروسته جاپان د افغانستان غټ مالي مرستندوی هیواد دی. له امریکا څخه وروسته جاپان له 2001 کال څخه راوروسته 1500 بلیون جاپانیان د بشري او بیا رغونې د مرستو په لړ کې ورکړي دي. په همدې توګه په کار ده چې ټوکیو له نوي ولسمشر سره هم مرسته وکړي چې په دغه هیواد کې ثبات او سوله رامنځته سي. جاپان ټایمز د روانو چارو مجله لیکي چې دوهم ځلې انتخابات به د دوو کاندیدانو ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ وسي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې یو کاندید باید په اچول سو رایو کې تر 50% څخه زیاتې رایې وګټي، کنه نو دوهم ځلې به انتخابات وسي. په مخکښو کاندیدانو کې یو هم تر 50% څخه زیاتې رایې نه دي ګټلې، نو داسې ښکاري چې دوهم ځلې انتخابات ضروري دي. د ډیپلومات د روانو چارو مجله پوښتنه کوي چې د طالبانو چې اکثریت یې پښتانه دي، عکس العمل به د دې نوي حکومت په برخه کې څه وي؟ ځکه چې پخوا ډاکټر عبدالله د شمال د ائتلاف چې د طالبانو خلاف و غړی و. په دغه هیواد کې ډیر ژور قومي اختلافات وجود لري، خو سره له دې هم د افغانستان په خلکو کې د رایو مستحق تر نیمایي زیات رایو ورکوونکي رایو ورکولو ته راووتل او د امنیتي اندېښنو پروا یې ونه کړه. د ډیپلومات مجله لیکي که چیرې ډاکټر عبدالله د خلکو په دیموکراتیک ملاتړ په آزاد او منصفانه ډول انتخاب سي، نو شایي په آینده کې ستونزې ونه لري. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنی خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به درې نیم ساعته خبرونه پیل سي. د درې خبرونې محترمه همکاره نسرین محمود عزیزی حاضر دی. دوی به تاسو ته خپله خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.